یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې نوی کال او نوې پیړۍ مو خوشحاله پیل کړی وي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د جګړې دوام ته هیڅ ډول مشروعیت نه لري. په روانه خپرونه کې چې زه عصمت څاروانی د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. په پیل کې صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
ولسمشر غنی وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري. د بهرنیو چارو وزارت هیله وښوده چې د افغانستان لپاره به د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی د سولې په پروسه کې خپلې تجربې وکاروي. په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس د پیښو تر زیاتېدو وروسته یو لړ محدودیتونه ولګول شول. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري. شغلی غنی دا څرګندونې نن په جمهوری ریاست کې د نوي مریض کال په مناسبت جوړو سویو مراسمو ته وکړې.
طالبان هیڅ نو مشروعیت د دې جګړې لپاره نه لري. ویل کېږي چې باندنی قوتونو باندې حمله نه دي کړې. موږ ډېر خوښ یو چې باندنی قوتونو باندې حمله نه ده کړې، مګر چا مشروعیت در کړی چې د افغان اولاد وزنی خپل ورور خپل خور خپل کور تبا کوي؟ بس ده، راسی چې یو بل ومنو او دا وطن په ګډه آباد کړو، په ګډه یې سوکاله کړو او د پردي لاسونه بند کړو.
ولسمشر غنی دا څرګندونې داسې وخت کوي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا په هدف غونډه جوړه سوه، او په پام کې ده چې په ترکیه کې هم دې ته ورته غونډه وسي. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې حضرت علي ته پر منسوبې روزې د جنډې په پورته کولو سره د نوي مریض کال نوروز جشن پیل شو. په دې اړه په جوړو سو مراسمو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی دی. د بلخ والی فرهاد عظیمی دغه مراسمو ته په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د امنیت په ټینګښت کې له محلي ادارې سره همکاري وکړي.
اگر شما با ما همکار باشید
که تاثیر سره همکار و اوسی، ډاډ در کوم چې د خدای په مرسته به د بل کال په نوروز کې د خار او د خلکو د ژوند وضعیت د خوالی شاهدان و اوسو.
د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د نوروز د جشن لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. تیر کال دغه جشن د کورونا وبا له کبله په محدود ډول منزل سوی وو. په جلال آباد کې دو جلا چاودنو یو تن ووژه او یو تن ټپي کړ. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي چې نن سهار د جلال آباد په دویمه ناحیه کې چاودنه سوې چې په کې د جلال آباد ښاروالۍ یو کارکوونکی ووژل سو. بلخوا د جلال آباد د څلورمې ناحیې په مربوطاتو کې هم چاودنه سوې چې یو ملکي وګړی یې ټپي کړی دی. د پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هیله وښوده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي نوی استازی به وکولی سي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لار اغیزناک رول ولوبوي. د وزارت په وینا د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر پرون له ژان آرنو سره په ټلیفوني تماس کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت بحث وکړ. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي شغلی آرنو ډاډ څرګند کړی چې د خپل نوي ماموریت له لارې به وکولی سي یو بیا د سولې راوستلو لپاره خپلې تجربې وکاروي. فرانسوي ډیپلومات ژان آرنو چې تر دیرشو کلونو زیاتې موده یې په افغانستان او نورو هیوادونو کې ملګرو ملتونو ته کار کړی، تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش لخوا د افغانستان او سیمې لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکل سو. ځینو اروپایي هیوادونو چې د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو یوه نوې څپه پکې پیل سوې، پرون شنبه نوي محدودیتونه ولګول. په پاریس او د فرانسې په ځینو نورو ښارونو کې د کورونا وبا له کبله د یوې میاشتې په مخه نیمه ټولبند جاري سوی چې نږدې د دې هیواد یو پر درېیمه برخه وګړي اغېزمنوي. پولینډ د درویو اونیو په مخه نیمه ټولبند جاري کړی چې په نتیجه کې به یې د خرڅلاو لوی مارکیټونه، هوټلونه، حوزونه، سپورتي جمنازیمونه او ښوونځي تړلي وي. په اوکراین کې له دوکانونو پرته چې د خلکو د اړتیا وړ لومړني مواد خرڅوي، نور هر څه تړل سوي او ښوونځیو هم په انلاین بڼه تدریس ته مخه کړې ده. بریتانیا چې د لویانو له نیمایي زیاتو کسانو ته د کورونا وایرس ضد یو ډوزه واکسین ورکول سوی، ویلي چې له پلان سره سم لګول سوي محدودیتونه نرموي او اقتصادي فعالیتونه بیرته پیلوي. بریتانیا د دغه پرمختګ خبره داسې مهال کوي چې اروپایي ټولنه د خپلو وګړو لپاره د کورونا ضد واکسین په برابرولو کې له ستونزو سره مخامخ ده. په زرګونو کسانو پرون په ترکیه کې مظاهره وکړه او د دې هیواد له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه یې وغوښتل چې له تاوتریخوالي د ښځو د خوندیتوب لپاره د اروپایي ټولنې له کنوانسیون څخه د وتلو په اړه خپله پرېکړه بیرته واخلي. ترکیه لومړنی هیواد و چې د اروپایي ټولنې د ښځو په وړاندې د خشونت او کورنۍ تاوتریخوالي سره د مبارزې دغه کنوانسیون یې په 2011 کال کې په استنبول کې د وزیرانو د کمیټې په غونډه کې لاسلیک کړی و. دغه مظاهرې په استنبول، انقره او ازمیر کې ترسره سوې. د استنبول په مظاهرو کې یو ګډونوال له ځان سره د هغو ښځو تصویرونه لېږدول چې په ترکیه کې وژل سوي دي. له دغه کنوانسیون څخه د ترکیه وتل پر هغو ښځو یو ګزار دی چې د ښځو د حقونو د پیاوړتیا لپاره مبارزه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشرې کاملا هارس د تنزانیا لومړنۍ ښځینه ولسمشرې سامیا سولوهو حسن ته د دندې د پیلولو مبارکي ورکړې ده. وروسته له هغې چې سولوهو حسن د مارچ پر 19 د تنزانیا د ولسمشرې په توګه لوړه وکړه، هارس پرون په یوه ټویټ کې ولیکل چې هغې ته ښې هیلې غواړي او ویلي دي چې متحده ایالات چمتو دی له تاسو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره کار وکړي. وروسته له هغې چې د دې هیواد ولسمشر جان ماګوف ویلي څو ورځې مخکې مړ سو، سولوهو حسن د دې هیواد مرستیال ولسمشر وه. د برما په مرکزی برخه کې نن ډاکټران او نرسان د اعتراض په ډول لارو سړکونو ته راووتل. دا لاریون وروسته له هغې وسو چې له پرون راهیسې پر کودتا ضد اعتراض کوونکو یو ور بیا مرګوني فشارونه راوستل سول. تېرې میاشت تر پوځي کودتا وروسته چې ملکي رهبره آنګ سان سوچی یې له واکه وپرځوله، په برما کې په ملي سطحه مظاهرې کېږي او د ډیموکراسۍ بیرته اعاده غواړي. د سرچینو په حواله تر پوځي کودتا وروسته نږدې 350 کسان وژل سوي او تر 2300 زیات نور نیول سوي دي، خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر به تر دې زیات وي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل چې جګړه ناروا ده.
اگر چا مشروعیت در ترکرنس در افغان اولاد او بست فل او فل خور فل خور تباکی.
امنیتی ځواکونو په میدان وردګ کې خپل سر وملي شو د قومندان علي پور په ضد عملیات پیل کړي. له ولسوالیو کندوز ښار ته کډه شوي خلک وایي که جنگ ونه دري شي سږ کال به یې ځکه شاړې پاتې شي. په کندهار کې نامنو یو د نوي کال پر خوښیو سیوری غوړولی.
د شپې د ورځې ټکان دي، جنګونه دي، مړي دي، بمان دي، لکه درګه د بور.
کوچان وایي تیر کلونه ورته له سختیو ډک و.
دا یو د ناورین پیړۍ وه، کوچانو باندې کاخته وه، کوچانو باندې زیږتونه وو.
زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له اود ماشام تر په مزنی سپه 12.9 اف ام 3.15 سپه اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د جګړې دوام ته هیڅ ډول مشروعیت نه لري. شغلی غنی چې نن د نوي کال په مناسبت په ار کې وینا کوله، طالبان وننګول چې د بهرنیو عسکرو په نو ژلو ویاړي خو د خپلو افغان ورونو وژنې ته دوام ورکوي. د افغانستان ولسمشر د تلپاتې سولې پر راتلو ټینګار وکاوه، خو زیاته کړه دا ډول سوله تدبیر او ملي یووالي ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د هیواد لومړی میرمن رولا غنی هیله شي چې په نوي لمریز کال کې به جګړه پای ته ورسیږي. په دې اړه د آزادي رادیو خبریال راپور راکوي.
نږدې نیم ساعت وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نوي یو ځل څلور سوه لمریز کال په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په جمهوري ریاست کې وینا وکړه. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل سوله د افغانانو بنسټیز حق دی، خو لسګونه کلونه کېږي چې دا حق ته اخیستل شوی دی. هغه زیاته کړه سوله لومړیتوب دی، خو تلپاتې سوله داسې سوله چې په خبره یې نوره وینه تویدل پای ته ورسوي. خو ښاغلی غنی دا ډول سوله په کلک هوډ، تدبیر او ملي یووالي پورې تړلې وبلله. د افغانستان جمهور رئیس طالبانو ته په خطاب کې وویل چې دا ډله د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول مشروعیت نه لري. د زیاته کړه
اگر چا مشروعیت در ترکرنس در افغان اولاد او بزنی پل او رو پل خور پل خور تباکی بسته راسی چیه بل او منو او دا وطن پا گنه آباد کو پا گنه ایسو کالکو او دا پردی لاسونه بند تاسی بانده ناره کن چی دا پردی وسیله دا استعمال مسی افغانی نور افغانانم منی نو ټول افغانان ومني.
وته وخت کې د افغانستان لومړی میرمن لواغنی هم هیله خی شي کونی وکال کې به سوله د جګړې ځای ونیسي. هغه هم چې خپل وایناي بار کې جوړ شوی غونډه ته اوروله هیله مندي وښودله چې نوی کال د ورورګلۍ او د سولې په فضا کې پیل شي. هغې وویل
امیدوار هستم کارنرا و صلح صفا و صمیمیت.
میرمن غری وایي هیله مند ده چې نوی کال به په سولې ورورګلوي او له جګړې او شخړو په امان کې پیل شي. داسې کال چې د تیر کال نه امنۍ او وژنې به پکې تکرار نه شي. میرمن غری همدا ډول نوی کال یو فرصت یاد کړ چې خلک کې خپل ژوند د سپرلي په څېر رنګین کړي. د افغانستان جمهور رئیس هم د سولې او له طالبانو سره د جګړې ورهاخوا په نوي کال کې د یو شمېر ښو خبرو یادونه وکړه. هغه دا زیری وبلل او وی ویل چې په اقتصاد، فرهنګ او ټولنیزو کارونو کې به یو شمېر پرمختګونه هم رامنځته شي. له دې ډلې مهم کار په 1400 لمریز کال کې افغانستان د اوبو مدیریت کا یاد کړ چې وی ویل د اوبو په مدیریت سره به افغانستان فرصتونه ترلاسه کړي او هغه څه چې په اصطلاح نیمګړي دي او افغانستان په دغه برخه کې وسل لسونو سره مخامخ دی د اوبو په مدیریت سره به وکشي کولی دغه ستونزې حل شي. هغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په اشاره دا هم ویل چې د ټول افغانستان سربیره به یوازې په کابل کې روان کال د 10,000 امنیتي او دفاعي سرتیرو هغه چې په جګړه کې وژل شوي داغو کورنیو او قربانیانو ته یوازې په کابل کې نمرې او ځمکې وشي.
ډیره مننه د ازهري راډیو د خبريال راپور مو اوریده چې ویلې ولسمشر اشرف غني وایي طالبان د جګړې دوام ته هیڅ ډول مشروعیت نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان امنیتي ځواکونو د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤول قومندان عبدالغنی علیپور په وړاندې عملیات پیل کړي. دفاع وزارت تاییدوي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه پورې د علیپور نږدې 60 کسانو ته مرشوب لاوښتې ده. دا عملیات وروسته له دې پیل شول چې د کپ په 28مه د میدان وردګ په بهسود ولسوالۍ کې د ملي اردو یو هلیکوپټر د علیپور د وسلوالو لخوا وویشتل شو او د څلورو پیلوټانو په ګډون د ملي اردو نه تنه منصوبین پکې ووشل شول. نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې په بهسود ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې هلیکوپټرې تر نسکورېدو وروسته د ځایي قومندان عبدالغنی علیپور وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل شوی دي. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات تېره ورځ پیل شوی او په ترڅ کې د علیپور وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
عملیات را که نیروهای اردوی ملی بالای محلات اخازی و همچنان پست های باجگیری
به حقو بریدونو که چه ده ملی اردو ده ساکونو لخوا ده علیپور او نورو غیر مسئول و وصلوالو پا براندی پیل شل ده دوی دو لستانه وشل شوی او شپش نوری تپیندی. امنیتی او دفاعی زواکونو حدسه کوی ده ولسوالی تا بیر که امن او نظم را ولی
نظم دوباره ده ولسوالی بر بگردانند.
شغلی امان ونویل چې د عملیات به تر څو وخت دوام وکړي. خو تر دې وړاندې د دفاع سرپرست وزیر محمد یاسین زیه په ګډون افغان چارواکو ویلي چې د ملي اردو د نسکورې سوي هلیکوپټرې د قربانیانو غچ به اخلي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې وی خبرې غونډې ته وویل چې علیپور او په خپل سر وسلوال په یاد ولسوالۍ کې د قانون د تنفیذ مخه نیسي، پر امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه کوي. نو د دغه خبره د طالب او علیپور ترمنځ هیڅ توپیر نشته. په همدې حال کې د ولسمشر سلاکار محمد محقق پر حکومت ژغ کړی چې د ځواک په کارولو کې دی ل بیړی کار نه اخلي څو په سیمه کې ملکی وګړي لزیانه خوندې پاتې سي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په پیسوي عملیاتو کې ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د یوې امنیتي سرچینې لخوا ازادي راډیو ته په یو واستول شوی ویډیو کې هغه څرخی الوتکه ښکاري چې د چهارشنبه په شپه په بهسود ولسوالۍ کې رانسکور شوه. علیپور په یو غږیز پیغام کې د کسانو لخوا دا اقدام یو ډول توجیه کړی دی. علیپور خپل وسلوال د مقاومت ځواکونو بلل او ویل چې د بیا عدالتۍ پر وړاندې به مبارزه جاری وي. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 9 کسان وژل شول چې 4 تنه پیلوټان او 15 تنه نور د امنیتي ځواکونو غړي ول. دفاع وزارت وژل شوي پیلوټان عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد بلل چې د جمعې پر ورځ جنازې خاورې ته وسپارل شوې. عبدالغنی علی پور د 1990 لمریز کال په لیندې میاشت کې د خپل سر وسوالو فعالیتونو په تور نیول شوی و چې وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ملاتړ له بنده خوشی شو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع وروسته بیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو. په اروپایي هیوادونو کې د کرونا وایرس د پیښو زیاتېدو څو هیوادونه اړ کړل چې د شنبې په ورځ د ټولبندۍ نوي تدابیر عملي کړي. له بلې خوا بریتانیا د واکسین په برخه کې وتوانېده چې خپلو تر نیمایي زیاتو لویانو ته د کرونا ضد واکسین حداقل یوه ستن ورکړي. په اړه اجمل اندرا سره د نور تفصیل له داورو.
پاریس او د فرانسې په ځینو نورو سیمو کې پرون د یوې میاشتې په مخه نیمه خاربندې نافذه شوه. ویل کېږي چې نوې تدابیر به د دې هیواد له درې برخو څخه یوه برخه وګړي اخیستمل کړي. پولینډ هم د درې اونیو په مخه نیمه خاربندې اعلان کړه چې ورسره به د دې هیواد کې سوداګریز مرکزونه، هوټلونه، ښوونځي او د سپورت کلبونه تړلي وي. په اوکراین کې پلازمېنه کیف له حیاتي اړتیاو پرته بشپړ تړل شوی او ښوونځي آنلاین شوي. څو په دې هیواد کې د کرونا وایرس د نوې پیښو لوړه شوې څپره ښکته کړي. برتانیا بیا توانېدلې چې د خپلو بالغو وګړو نمایي برخې ته د اقل د کرونا واکسینو وستن ورسوي. د دې هیواد د روغتیا وزیر مات هانکاک ویلي دې چارې د هیواد له پلان سره سم دي ته چې نږدې کړی چې د خاربندې تدابیر نرم کړي او کاروبارونه بیرته پرانیسي. برتانیا داسې وخت د کرونا ضد واکسینو په رسولو کې پرمختګ کوي چې اروپایي ټولنه د واکسینو د رسولو په برخه کې د محدودیتونو او خنډونو سره مخ ده او په ګڼو اروپایي هیوادونو کې د کرونا ضد واکسین ویش او رسول ورو پرمخ ځي. د اروپایي ټولنې مشر اورسولا وندرلن ګواښ کړی چې کچیرې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته د کووید 19 پر ضد د استرازینکا واکسینو ژمنه شوې برخه ونه رسیږي، دوی به د دې واکسینو صادرات بند کړي. نوموړي وی جرمني رسنۍ ته ویلي موږ د دې واکسینو پر صادراتو د بندیز انتخاب لرو او زیاته کړې ده. استرازینکا کمپنۍ ته پیغام داده چې دوی باید مخکې له دې چې نورو هیوادونو ته واکسین استول پیل کړي، لاروپا سره کړه قرارداد ژمنه پوره کړي. بلخوا په ځینو اروپایي خارونو کې لکه د جرمني په ځینو خارونو کې، لندن کې، رومانیا په ځینو خارونو او همدارنګه سربیا کې د کرونا وایرس سره د تړلو نوو سختو بندیزونو پر ضد پراخې مظاهرې روانې دي.
مننه اجمل اندو چې په اروپایي هیوادونو کې د کرونا وایرس د پیښو د زیاتېدو په اړه معلومات درکړل. کندوز ښار ته له شاوخوا څو ولسوالیو ورکړه شوي کډوال وایي که په سیمو کې حکومتي ځواکونه او طالبان جګړې ونه دروي د دوی مځکې به شاړي او باغونه به وچ شي. ځینو له دې کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې سیمه ییز چارواکي باید دوی ته بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لاره هواره کړي. دوی وایي په کندوز ښار کې د کډوالۍ ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
هغه کډوال چې د کندز په شاوخوا ولسوالیو کې د جګړو له سیمو کندز ښار ته راکډه شوي ګڼې دهقانان او باغداران دي. دوی وایي کروندې، باغونه او مالداري ترې کلو کې پاتې دي او دوی په کندز ښار کې د کډوالۍ ستونزې ګالي. 50 کلن رحمت الله چې جګړو له خپلې سیمې کندز ښار ته راکډه کړی وایي سیمه د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې ډګر دی.
زمونږ اوس سیمه خان آباد ولسوالۍ نوآباد سیمه ده، د جګړې لومړۍ کرښه ده. وخت ناوخت هلته جګړې کېږي. په دې جګړه کې کرنیز ځمکې، باغونه او هغه سیمه چې هلته عام خلک بزګرانو په کومه کار کوو اوس نشي کولای چې خپل ځمکو ته لاړ شي، خپلو باغونو کې کار وکړي، خپل بندونه جوړ کړي، خپل نهرونه پاک کړي. نو له دغه عمله له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
دوی د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې د دوی په سیمو کې دي وربند وکړي، څو دوی وکولی شي خپلو کورونو ته ستانه شي او هلته د خپلو کروندو او باغونو ساتنه وکړي. دوی وایي که په سیمه کې جګړه دوام وکړي، ځمکې به یې شاړي او باغونه به یې وچ شي. شپږ څلوېښت کلن شاه محمد له یو کال راهیسې د جګړو له کبله د کندز ښار د شینواریو سیمې څخه بېځایه شوی دی. هغه وایي چې په خپل کلي کې مالداري او دهقاني درلوده او ژوند یې ښه و.
هغه خونه هغه را تخترونه را کی سدل تمر از دې خونده اخترونه را کی سدل تمر از دې زخمی بشي او بلګيږي څه سرمایه دې ما ته خوم کې اوس په لازمي کمې او شیندل لازمي کمې وکړلا اوس نه کوټ شیندای سم نه پوله جوړه وای سم نه خدمت دې لازمي کې کوای سم تاسو خه معلوم دې لازمي کې خدمت نه شي نو حاصل نه کوي زه در په در ما کده حاصل دې ما اوس کنه خدا ورستی چې گدای تلاستړم
دغه به زې شوی کورونی ټینګار کوي چې د دوی ټول اواید په کرنې بندوالۍ او مالداری پورې تړلی دی او که چیرې دوی بیرته په خپلو کروندو کې لاس په کار نشي نو له جدي اقتصادي ننګونو سره به مخامخ شي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د ګنبد د سیمې یو اوسیدونکی 45 کلن فضل رحمان هم له ورته ستونزې ځوریږي.
زمکه مې خط اول کده یعنی منځ دواړو جانب نه ده دغه لاسو زمکه ته وایم چې زه خپله زمکه سر ته لاړم دولت یو بیج له خوانه دا شکیف انداخت مو اوسو انده ما د فروټو کو ماونه سره سی بیل وکم دوه مرد کا دغه پیسې مې باندې تاوان شو به تر من دولت نه هم طالبان نه غوړو سه یو صلح یو رامي اوري سه دغه ضربه غریب ولس خصوصا اکثر د شرایط کې ټول دیقان نه دیقان سي نه زندگی نه سلامو
دوی زیاتوي چې د کندز سیمه ز چارواکو ته خپل شکایتونه رسولي دي خو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی لیدلی چې دوی ته بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لاره هواره کړي. د کندز د والي ویاند عصمت الله مرادي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې امنیتي ارګانونه پر یوې طرحې کار کوي او په عملي کولو سره به ټول بې ځایه شوو کورنیو ته بیرته د ستنېدو لاره هواره شي.
په طرح باندې ولادت کار کوي تر څو ستنې شوې کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ولاړ شي.
په دې برخه کې ولایتي در ټول امکانات په کار اچوي. هغه بازګر زموږ باغوانان چې په زحمت ایستلای ځکه چې دوی د عاید همغه لاره ده بل کوم کاروبار نه لري دوی په خپل سیمه کې وکولای شي تر څو د بازګرۍ ته خپل بڼوالۍ ته همداشان آزاد کاروبار ته رسیدګي وکړي.
خو د کندز د هغو سیمو د خلکو ستونزه چې سیمې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو تاوده ډګرونه دي ښایي یوازې د کندز د چارواکو په دې ژمنو هوارې نه شي. هغه څه چې دا خلک غواړي د دواړو خواوو ترمنځ اوربند دی چې لا تر اوسه یې کوم څرک نه ښکاري.
اوس هم د کوچیانو د ستونزې په اړه په افغانستان کې کوچان څوارلسمه پیړۍ د ځان لپاره د ناورین پیړۍ بولي. دوی وایي کوچان په دغه پیړۍ کې په اقتصادي، کلتوري، تعلیمي، ټولنیز او هر برخه کې ځپل شوي دي. په دې اړه یو مفصل راپور لرو.
تر بلخ را وروسته کندهار لومړنی ولایت و چې د نوروز پراخې میلې پکښې کېدلې او د نوي کال لومړۍ جنډې به په مزار شریف کې او تر هغه وروسته د
تخنیکی ستونزه و د بلخ راپور به په څو شیبو کې تیار شي. اوس د کندهار راپور واوري. په دغه ولایت کې پخوا د نوي کال میلې په درس جوړېدي، په شاندارو مراسمو جوړېدي، خو سش کال نامنی پرې سیوری غوړولی دی. راپور واوري.
تر بلخ را وروسته کندهار لومړنی ولایت و چې د نوروز پراخې میلې پکښې کېدلې او د نوي کال لومړۍ جنډې به په مزار شریف کې او تر هغه وروسته د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په شاه غزارت کې پورته کېدل. میله وال به د نوي کال د لومړۍ ورځې یوه اونۍ مخکې د کندهار ښار څخه 50 کیلومتره لیرې دغه ولسوالۍ ته تلل او هلته به یې جشنونه کول. په دغه میله ځایونو کې به د کندهار د محلي لوبو، غیژنیونی، پهلوانۍ، خوسی، ډبرې غورځولو او درنخت تر څنګ د محلي موسیقي کنسرتونه جوړېدل. خصوصا کال د نامنوی پواجنې وازی د شاغه زیارت، بلکې په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د دهلې بند او پارغنداب ولسوالۍ کې د سردی باغ او باباولی زیارت هغه سیمې دي چې د پسرلی په دې ورځو کې د میلوالو خالی دي. د کندهار اوسیدونکی اختر محمد وای د جګړو له وجې خلک د نوي کال میلې نسی کولای.
د شپې د ورځې ټکان دي، جنګونه دي، مړي دي، بومان دي، لکه درګه د ور په جان کې به نو څوک ول منځي. د ښار خلک به ول منځي، هغه په مات سره نو څنګه ول منځي په ټکان کې چلته خبر شو ارغنداب کې وز مړس ول وز را باس ول دبد می د دوی می شکیر مل تر وته دي. د سړک ما به کړی نه دل دلی شهر ورځ پنځه وش پاش موټر د کډو راتیریږي نه دا عمر ساګ خو شاغه تکلل د دلی تکلل او مزار تکلل نه نه په دلی په شهر کې شاو خو نو مين ته وس به وی نو مين ما سبا ګرځم مې له زینه باندې که سرکاري باغ دی که د الله د کبابا صدې ټول باندې جنگونه دي څوک نشکل.
د محمد اکبر په نوم د کندهاري کابل اوسیدونکو وای په نور کلونو کې خلک مزار شریف او نور ولایتونو ته تلل، خو دا ځل د کابل کندهار د لوی لارې د خرابوالي او نامنوی له امله زړه نه ښه کوي.
ارغنداو کې جنگونه جی لارې کابل لوی لارم دغه خلک مزار شریف ته تلل، پرغه لارم جنگونه جی مې سړکانو ګرمې نه پټو کړی جی امن نشته، په خلک ارغنداو ته تلل. اوس په ارغنداو کې ټول ته معلوم دي جنگونه جی نورود آغاړه وغیرہ شناوه دی په کله اورې میلا کول دالیا تکله په دله کې اوس اورې طالبان جنگونه جه دین سکه ولا شاول کوټ کې لا هم نس ګرځدلای جنگونه جه نو چې جنگ څنګه بره ایس وک نه غواړي چې نام نه ځای ته ورسی نه امن ځای ته ورسی په ځای خاطر زړه نشه کې شو میلا وکي.
په تیر کلونو کې بدنار نه وترڅنګ شې هم د نوې کال په لمړی چهارشنبه ارغنداب ولسوالی تتللې او د بابا ولی په زیارت کې به د نوروز میلې کولې. د کندهار دوی اوسیدونکي انادیا او سپوږمۍ وای دوی به دا ځل په خپل کور کې د نوي کال مراسم ولمانځي.
اوس وای نامنی ډېرې دي نه هم نس کولای چې په آزاد توګه یوځای ولاړ شي، نو ښځو هم ډېر مشکل جوړ شوی دی دا چې بابا سو داس نور د میلې ځایونه بند دي، نو کولای شو موږ داسې عینومنې ته داس ځای ته ولاړ شو یعنې خپل خپلوانو کره ولاړ شو خپل په کور کې یو جشن جوړ کړو نور دوستان موږ کر راځي یعنې هېڅ کله چې دا فرصت ترلاسه ورنه کړو د خوشحالۍ او د یوځایوالي فرصت ترلاسه ورنه کړو. د اوس خو بیخي د لکه نارینه ته چې څنګه مجګورو چې محدودیتونه زیات سر مشکلاتو ته زیات سر په همدغه کچه باندې شسته هم مشکلات زیات سر، ځکه چې مخکې به چهارشنبې دغه اول سال میله کې به تللې بابا سرته دغسې، خو وروسته اوس موږ کولای شو دغه میله په کور کې هم جوړه کړو هم همدغسې ولمانځو.
د کندهار چارواکي هم مني چې نامنویو د نوي کال د لمانځنې مراسم کمرنګه کړي دي. د کندهار ولایت د ټولنیزو چارو مرستیال اجي اغلالي دستګيري ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل د نوي کال د جنډي د پورته کولو مراسم په کندهار ښار کې د خرقې شریفي په زیارت کې ترسره کیږي.
خرقې شریف په زیارت کې جنډي پورته کوو. سږ کال د بعضي مشکلاتو په اساس باندې موږ ارغنداو یا د خرقې ولسوالۍ ته رسیدګي نه سوای کېدلی د خلکو د امنیت له خاطر د کندهار ولایت مو انتخاب.
په کندهار کې د نوروز جشن د تاریخ په اوږدو کې په خورا جوش او خروش سره لمانځل شوی. خلک د دې ورځې لپاره ځانګړي دودیز مراسم او رواجونه لري. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې احمد شاه بابا د نوروز لمانځلو لپاره په ارغنداب کې د بابا ولی له زیارت څخه نیولې د سردی او مرنجان تر کلو پورې سیمه ځانګړې کړې وه تر څو د نوي کال جشن پکښې ولمانځل شي. ویل کېږي چې هغه مهال د کندهار د سرحدي سیمو څخه راغلو میلوالو به په دې شنه سیمه کې خیمې درولې، څونو به حلالول، دیګونه به پخول او تر لس ورځو پورې به میلې کولې.
سپسر لئی بیا شایستہ سو کندہار پگلو سوے ہری خواست دے گلالو ننداری پروتا.
ستاسو لپیغامونو
احمد همدرد د لغمان ولایت د کارغیل ولسوالۍ د ازادۍ راډیو له لارې دا پیغام پرېږدم. زه د نوي کال مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایم. خدای دې وکړي چې دا کال د سولې او د امن او د خوشحالۍ کال په ټولو افغانانو باندې وسلام به احترام.
بلې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ستاسو دایمي اورېدونکی، ستاسو دایمي همکار قاری پښتون یم. نن د عمل اول ورځ ده او د نوي کال مبارکي ده، دغه نوي بهار او دغه نوي سپرلي مبارکي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم، خصوصا هغه خبرنګاران چې خدمتونه کوي که په پراګ کې که په کابل کې، ټولو ته مبارکي وایم. نو ورونو پروش کال چې نن یوم کالو پر افغانانو باندې ډېر په خوشنط باندې تېر شو، ډېرې وینې توی شوې او ډېر انفجارونه وسول، ډېرې مندې بورې شوې، ډېرې ناویانې کونډې شوې. نو خدای دې وکړي چې سږ کال هغه خوشنطونه نه وي او خدای دې وکړي چې د دغه کال د نیکمرغۍ په برکت باندې نور د مسلمان وینه د مسلمان په لاس تی نه شي، د انسان وینه د انسان په لاس تی نه شي. یوه خبره د یادوري وړ بولم، چون چې نوی کال راځي، نوی سپرلی، دا به موږ د خیر په نت باندې د مبارکۍ سره ورکو د برکت پنيت سره ورکو دا نه دي چې موږ مشرکین یا بت پرستی خدای دې موږ د شرک او د بت پرستی واساتي نو د عمل اول ورځ چې د شپه ورځ یو کیږي د غرنګ زما پر افغانانو باندې ژغ دی چې په عمل کې شپه ورځ یو کیږي راشي موږ ته سم داسې تر یو چتر لاندې تر یو بیرغ لاندې یو کلمه د وعده استعمال کو ټول سره یو سو چې نورې وینې تینوکو نوی کال مو مبارک نوی سپرلی مو مبارک تعالی دې دغه کال د برکت کال کې فقط با احترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 12:00 بجې شوې. د دې سات لنډ خبرونه.